درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو هرکلی کوم. په دې مجله کې به واوري د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي چې طالبانو د یو میلیارد ډالرو په ارزښت د افغانستان تاسیسات ویجاړ کړي دي. د افغانستان د ملکی هوایی چلند ادارې له ناټو غوښتي
د هوایی ترافیک د کنټرول ټول مسولیتونه دوی ته ورسپارل سي.
طالبان وایي هڅول کیږي چې د سولې خبرې پیل کړي.
اوس هم خبرې روانې دي. اسلام امارت تشویشونه لري رافقېدو هڅه کوي.
د بی پولي خبریالانو ټولنه افغانستان د خبریالانو لپاره مرګونه هیواد بولي. د کابل ځینې ښاریان وایي برښنا شرکت د برښنا بیلونه لوړ کړي. خو لمړی نوریاس نوری خبرونه اوروي.
ولسمشر غنی وایي طالبانو د یو میلیارد ډالرو په اندازه بنسټیزو تاسیساتو ته زیان رسولی. د افغانستان روغتیا وزارت نن اعلان وکړ چې له دې وروسته ټول مسافر چې له بهره هیواد ته راځي باید د کورونا د منفي تست سندونه ولري. د پاکستان د تحریک لبیک ډلې مظاهرې پای ته ورسولې. بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د طالبانو تخریبي فعالیتونو په نږدې شلو کلونو کې د دې هیواد بنسټیزو تاسیساتو ته د یو میلیارد ډالرو په اندازه زیان رسولی. ولسمشر غنی د بشري منابعو او ښې حکومتولۍ د اونۍ په مناسبت غونډې ته نن په خبرو کې له طالبانو وغوښتل چې د ټول ګټو تاسیساتو له ورانولو لاس واخلي.
نظور بند ناره کوم، ولې ورانوئ؟ که د جوړولو قوت نه لري، که مثبت پروګرام نه لري، حتی اقل خرابې مخونی.
ولسمشر غنی په دې پیمانه طالبان بنسټیزو تاسیساتو ته په زیان رسولو تورنوي چې دې ډلې په کراتو کراتو ویلي چې دوی ټول ګټو تاسیساتو ته زیان نه رسوي. خو د جګړو په ترڅ کې اکثره لیدل شوي چې پلونه او پلچکونه په ماینونو الوزول شوي او هم د ښوونځیو په ګډون ډېر نور تاسیسات چې د جګړې ښکېلو لورو ورڅخه د سنګرونو په توګه استفاده کړي ویجاړ شوي دي. د زابل د ولایتي شورا رئیس عطا جان حق بیان دی والي د دفتر په ودانۍ کې د ځای په ځای شوي ماین په چاودنه کې ټپي شوی. د زابل امنی قمندان جنرال محمد وایس میمی ازادي راډیو ته وویل چاودنه نن غرمې 12:30 بجې د زابل د والي په دفتر کې هغه مهال رامنځته شو چې امنیتي چارواکي د یوې امنیتي غونډې لپاره راټول شوي وو.
نن پرې 12:30 بجو باندې په ولایت کې موږ یو نظامی جلسه درلودله. ټول مسولین راغلو، اجر سولو، کله چې 15 د کې تیر سولې په دغه کې په چت کې دغه مینونه چې تاسو ویني دا ځای پر ځای سی وو. یو مین انفجار وکي چې بدبختانه رئیس د شورا ولایتي پکښې کې زخمی دي.
د سمیمی په وینا ښاغلی حق بیان د درملنې لپاره روغتون ته لیږدول شوی او روغتیایي وضعیت یې ډاډ وړ دی. هغه زیاته کړه په دې چاودنه کې بل چاته زیان نه دی رسېدلی. ښاغلی سمیمی دغه راز وویل په دې اړه چې دغه ماینونه چای ښي او پلټنې پیل شوي دي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د افغانستان د روغتیا وزارت نن اعلان وکړ چې له دې وروسته ټول هغه مسافر چې له بهر افغانستان ته راځي باید د کورونا منفي تست سندونه ولري. د دې وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی نن ازادي راډیو ته وویل دغه اقدام د دې لپاره کوي چې په هیواد کې د کورونا وایروس د درېمې څپې مخه ونیسي. هغه وویل ټولو هوایي شرکتونو ته یې په دې اړه خبر ورکړی دی. افغانستان دغه اقدام داسې مهال کوي چې د نړۍ اکثره هیوادونه له نږدې یو کال راهیسې دغه طرزالعمل عملي کوي. د افغانستان د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت په دې هیواد کې د غوښې د تولید د زیاتوالي خبر ورکوي. د دې وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې تیر 1499 کال په دې هیواد کې د غواو، پسونو او وزو څخه باندې 1.5 میلیون ټنه غوښه تولید شوې ده. نوموړي کابل، بلخ، کندهار، هرات او ننګرهار هغه ولایتونه یاد کړل چې پکې ډېره غوښه تولید شوې او هم پکې ډېره مصرف شوې ده. ښاغلی رستمی په هیواد کې دننه د غوښې د تولید یو لامل د غوښې د تولید لپاره د مالونو د فارمونو زیاتېدل وبلل او ویویل اوس د دغو فارمونو شمېر نږدې 3000 ته رسېدلی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي د فرانسې پر ضد د اسلام پالو د خونړیو مظاهرو وروسته به حکومت له دې هېواده د فرانسې د سفیر د ایستلو موضوع پارلمان ته وړاندې کړي چې په دې اړه رایه واخلي. شیخ رشید احمد په یوه ثبت شوي ویډیو کې چې نن خپره شوې دغه خبرې کړي او ویلي دي د پاکستان د تحریک لبیک له ډلې سره تر اوږدو خبرو دې پرېکړې ته رسېدلي چې حکومت به په دې اړه یوه مسوده نن پارلمان ته وړاندې کړي. له پاکستانه د فرانسې د سفیر ایستل د پاکستان د تحریک لبیک د ډلې یوه غوښتنه ده. د استخدریز ډلې له څو ورځو راهیسې په فرانسه کې د هغو کاریکاتورونو د خپرېدو په وړاندې چې تیر کال خپره شوي او حضرت محمد ته سپکاوی بلل شوی مظاهرې کړي دي. تحریک لبیک ډلې د پاکستان له خاورې د فرانسې د سفیر د ایستلو د غوښتنې لپاره حکومت ته د اپریل 6 چې نن د وروستۍ ضرب الاجل ټاکلی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر تر دې څرګندونو وروسته د تحریک لبیک ډلې ویان شفیق امینی نن په یو صوتي پیغام کې وویل چې له خپلو پلویانو یې غوښتي دي چې په ټول هیواد کې مظاهرې پای ته ورسوي. د بې پولي خبریالانو ټولنه وایي په بیلاروس کې د هغو خبریالانو پراخه ځپنه چې د مظاهرو راپورونه یې ورکول او د ناګورنو قرباغ د جګړې په اړه له راپورونو څخه د خبریالانو منع کول هغه عمده لاملونه دي چې له امله یې په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادي په اړه د دې ټولنې د 2021 کال په شاخص کې ختیځ اروپا او مرکزي آسیا لاندې ولویږي. د پاریس میشته د رسنیو د ازادۍ څارونکو ټولنې په دغه شاخص کې چې نن خبر کړی ویلي چې د خوښنې وړ ټولو دغه پرمختګونو سره سره په روسیه کې وروستي پرمختګونه په سیمه کې د مطبوعاتو د ازادۍ د راتلونکي لپاره تر ټولو د اندېښنې وړ دي. د بې پولي خبریالانو د ټولنې په وینا د یو سیاسي ماډل یا بیلګې په توګه په روسیه کې خپلواک خبریالان او خپلواکې رسنۍ تر پخوا ډېر ځپل کېږي او زیاتوي. د روسیې پولیسو په بې رحمانه او منظم ډول هغه خبریالان چې غوښتلې د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی په ملاتړ له اعتراضونو څخه راپورونه ورکړي دومره زیات ځپلي چې تر اوسه یې ساری نه دی لیدل شوی. د بې پولي خبریالانو ټولنې ویلي په ختیځ اروپا او مرکزی آسیا کې هم دې ته لیوالتیا زیاته شوې چې د روسیې په پل پل کېښودل شي او په بېلابېلو بڼو د رسنیو معلومات تر کنټرول لاندې راوړل شي او هم حکومتونو هڅه کړې چې د کووید-19 ناروغۍ په وړاندې د مبارزې په پلمه د مطبوعاتو پر ازادۍ نور محدودیتونه ولګوي. افغانستان د دغه ټولنې په شاخص کې 122 ځای کې دی.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ملي ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې وړاندوینه کړې ده. کابل اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه شپږ، هرات اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه وو، کندهار کې به هم اسمان برګ وي د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 14، مزار شریف اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 26 ټیټه 14، او بلخ جلال آباد کې به اسمان نیمه ورځ وي د ورښت امکان هم شته د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 14 اټکل شوې ده.
خبرونه مول آزادی رادیو واوریدل. ستاسو د دې خبرونې کوربه زه اسمت څاروانیم. د خبرونې په دوام کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي راپورونه لرو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي طالبانو د شاوخوا 1 میلیارد ډالر په ارزش بنسټیزو پروژو ته زیان اړولی دی. ولسمشر نن سه شنبه په ار کې په یوه غونډه کې له طالبانو وغوښتل چې له ورانیو لاس واخلي، خو طالبان بیا وایي دا تور ناسم دی. نور حال په دې راپور کې
افغان جمهور رئیس له خلکو طالبانو غوښتنه وکړه چې د بنسټیزو پروژو په ساتنه او رغونه کې همکاري وکړي. جمهور رئیس غنی نن سه شنبه په ارګ کې د خی حکومت ولې او بشري سرچینو ونې په نامه جوړ شوی غونډه کې طالبان د بنسټیزو پروژو په تخریب او ورانۍ تورن کړل.
مدینه فراموش نکنین چې 1 میلیارد ډالر حرکات طالبان به زیربنای افغانستان صدمه رسوند. نزور بند نارکو ولې ورانوي که د جوړولو قوت نه لري، که مثبت پروگرام نه لري، حتی عقل خرابې مخونی.
جمهور رئیس همدار از ویل که طالبان غواړي چې د خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړي د پلونو سړکونو دورانې پر ځای دی ګلان او غنم وکړي. جمهور رئیس غنی همداشان په دې پروګرام کې زر هغه پرختیایي پروژې پرانستي چې د خاري مساق لاره په هرات، بلخ، کندهار او ننګرهار ولایتونو کې بشپړ شوې وي. د ښاغلي غنی په خبره په دې پروژو شاوخوا 5 میلیارد افغانۍ لګښت راغلی، خو طالبانو بیا د افغان جمهور رئیس دغه څرګندونې رد کړې. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد نن سه شنبه ازادي راډیو ته پاستول شوې پیغام کې لیکلي چې دوی د بنسټیزو پروژو دورانې عاملین نه دي. نوموړي ادعا وکړه چې افغان حکومت او امریکایان د دغه ډول پروژو په ورانه کې لاس لري، خو په دې لیکل شوی پیغام کې دا هم لیکلی چې هر بیدار ولست خپل ازادۍ لپاره توانونه منلې دي.
په ورستیو کې په ننګرهار او کندهار او د کندهار په ارغنده ولسوالۍ کې دوه ستر پلونه ویجاړ شول. حکومت او خلکو ویل چې دا پلونه طالبانو ویجاړ کړي، خو هغه مهال طالبانو د دغو پلونو د ویجاړېدو په اړه څه ونه ویل او نه یې د دولت تور رد کړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماشام تر ول ازادي رادیو ووري.
طالبان وایي د استانبول په غونډه کې د ګډون لپاره له یو شمېر هیوادونو سره خبرې پیل کړې دي. د دې ډلې ویندوی زبیح الله مجاهد نن آزادي راډیو ته وویل استازی یې له امریکا، قطر او ترکیې سره په خبرو بوختي او که چیرې اندېښنو ته ځواب وویل شي سولې ته د رسیدو لپاره به له هر فرصته ګټه واخلي. د بلې خوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي هیواد یې د دې ډلې د قانع کولو لپاره له خپل ټول توانه کار اخلي. جزئیات پدې راپور کې
طالبان وایي استازي له امریکا، ترکیه او قطر سره په خبرو بوخت دي څو د استانبول او د افغانستان د سولې په اړه راتلونکو غونډو کې د ګډون په اړه یوې پایلې ته ورسیږي. د دې ډلې وایان زبیح الله مجاهد نن د سشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که چیرې د دوی اندېښنې ځواب شي د افغانستان د سولې لپاره له هر جوړ شوي فرصت ګټه اخلي.
اوس هم خبرې روانې دي، تېر ورځ هم ناستې شوې دي، کېدای شي راتلونکي کې موسي هڅه دا ده چې د راتلونکي ګامونو دپاره د اسلامي امارت تشویشونه د رفع کېدو هڅه کوي او دا یوه معقوله خبره ده.
که څه هم تمه وه چې د استانبول غونډه د اپریل په 24 وشي خو اندېښنې پر دې دي چې کېدای شي یو ځل بیا دا غونډه له ټاکل شوې نیټې وځندېږي، ځکه د دې ناستې یو مهم لوری چې طالبان دي لا یې خپله وروستۍ پرېکړه نه ده کړې. بلخوا بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي هېواد یې د دې ډلې د قانع کولو لپاره له خپل ټول توان ګټه اخلي. ښاغلي قریشي رویټرز اژانس ته ویلي طالبان خپله پرېکړه کوي خو دوی به یو هڅوي چې د افغانستان ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي. په ورته وخت کې د حزب اسلامي د شوراګانو اتحاد مشر جمعه خان همدرد له طالبانو غواړي چې تېره تېروتنې تکرار نه کړي او د سولې لپاره له رامنځته شوي فرصت ګټه واخلي. خغلی همدرد نن په کابل کې د یوې خبري غونډې پر مهال د ملي مصالحې عالي شورا لخوا پر جوړې شوې طرحې هم نیوکه وکړه او له ټولو لوریو وغوښتل چې پر یوې واحدې طرحې سره سلا شي.
دولت مصالحې ملي شورا ده، احزاب ده، ټول تم پیشنهاد ده چې په یو واحد طرحه توافق وکړي. د یو واحد یو متحد طرح سره لاړ شي ترکیې ته. همدارنګه چې ټیم دی مذاکره کننده هم چې ده پر ګډه یو توافق ته ورسېږي یو څوک معرفي کوي ولو که د دې تعداد څلور کسمي خو چې ټول افغانان او عذاب شاته ولاړ وي باور وکړي چې موږ یو کامیابي بری ته رسېږي.
د وړاندې د افغان جمهور رئیس دویم رسیال سرور دانش د ملي مصالحې عالي شورا د توحید کمیټې په طرحې نیوکه کړې وه او ویلي وو چې دغه طرحې په سمه توګه نه دي توحید شوي. د ده په خبره په طرحه کې لنډمهالې یا موقت حکومت او د صدارتي نظام موضوعات مطرح شوي چې دا د سیاسي بې ثباتۍ او د دوو قومونو ترمنځ د واک د ویش لامل ګرځي. د ملي مصالحې عالي شورا بیا وایي د استانبول غونډه کې د ګډون لپاره یې بشپړ چمتووالی نیولی او له یوې واحدې طرحې او اجماع سره به ترکیې ته ولاړ شي. د دې شورا ویاند فرید الخزون
په راتلونکو ورځو کې به موږ د ملي مصالحې د عالي شورا رهبري کمیټې ناسته ولرو چې په دې ناسته کې به په هغې مسودې باندې چې چمتو شوې ده بحث وشي او د تصویب وروسته به دا د ترکیې ناستې دپاره د افغانستان د اسلامي جمهوریت واحده طرحه اوسي. د ترکیې د ناستې دپاره زموږ له اړخه چمتووالی نیول شوی دی. موږ کاملا چمتو یو چې له یوې واحدې طرحې سره او له یوې اجماع سره په دې ناسته کې ګډون وکړو.
استانبول غونډه د افغانستان د راتلونکي سیاسي وضعیت په اړه د امریکا په غوښتنه او د ملګرو ملتونو په مشرۍ جوړیږي چې مهم بحث شي. د افغانستان د سولې پروسې ګړندي کېدل او یوې سیاسي حل لارې ته رسیدل دي.
لکه څرنګه چې په دې راپور کې یادونه شوې وه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي طالبان هڅوي چې د سولې په پروسه کې شکیل پاتې شي. قریشي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې که د سولې پروسه ټکنۍ پاتې وي نو شاید تاوتریخوالی لا زیات او افغانستان د ده په خبره د یوې بلې کورنۍ جګړې خواته ولاړ شي. له بلې خوا د پاکستان لپاره د ولسمشر اشرف غنی ځانګړي استازي محمد عمر داودزی آزادي راډیو ته وویل شبه وي چې طالبان د افغانانو او نړیوالو ژغ واوري او د استانبول په کنفرانس کې ګډون وکړي. په دې موضوع سفی الله ستانکزی راپور وړاندې کوي.
پاکستان چې پر طالبانو له اصلي نفوذ لرونکو هیوادونو بلل کیږي تازه بیا د سولې پروسې لپاره د همکارۍ ډاډ ښودلی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي د بهرنیو ځواکونو په وتلو کې ځنډ تل د لوجستیکي مسئلو په خاطر ممکنه وي، خو اوس چې د ده په خبره طالبانو د بهرنیو ځواکونو د ایستلو هدف تر ډیره ترلاسه کړی ښه ده چې نرمښت ښکاره کړي. هغه له رویټرز اژانس سره په یو مرکه کې ویلي طالبان خپلې پرېکړې پخپله کوي خو پاکستان څومره چې وس رسیږي هڅه به وکړي دا ډله قانع کړي چې د ملي ګټو په خاطر د افغان سولې په پروسه کې ښکیل پاتې شي. طالبان وروسه لهغه چې د امریکا ولسمشر جو بایدن په ځند د بهرنیو ځواکونو وتل اعلان کړل. په یو اعلامیه کې ویل ترڅو چې بهرنیو ځواکونه نوی وتلی په هیڅ غونډه کې ګډون نه کوي. د امریکا د نوی پریکړې په اساس افغانستان د پاتې بهرنیو ځواکونو وتل د می په لومړۍ پیل او د سپتمبر تر یولسمې بشپړیږي. پاکستان داسې وخت د افغان سولې په پروسه کې د طالبانو د ښکېل ساتلو ژمنه کړې چې دا شنبه د اپریل 24 په ترکیه کې د افغانستان د سولې په اړه یو نړیواله غونډه پلان شوې ده. تازه د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په لږ تر لږه دوه وروستیو ویناوو کې پر پاکستان غږ کړی چې د افغانستان د ورانولو او آبادولو ترمنځ یو انتخاب وکړي. د راپورونو په اساس هڅې روانې دي چې طالبان په غونډو کې د نه ګډون له پریکړې راوګرځول شي او د استانبول په غونډه کې چې امریکا او ټولو ښکېلو هیوادونو د افغانستان لپاره حیاتي بللې دا ډله ګډون ته وهڅول شي. د پاکستان لپاره د افغانستان د جمهور رئیس خاص استازي محمد عمر داوودزی ازادي راډیو ته وویل خدای چې طالبان د افغانانو او نړیوالو غږ واوري.
د طالبانو نه د افغانستان د خلکو هم دا هیله ده، د مختلف اقشارو او د دنیا هم ورنه دا هیله ده، د منطقې هم هیله ده چې دوی په دې کنفرانس کې اشتراک وکړي. دا فرصتونه دي چې که چېرې د دوی اشتراک پکې ونه شي بیا دا د لاسه ځي. امریکا هم طالبان سره جریان کې دی تشویقي چې اشتراک وکړي، د قطر دولت هم ورسره جریان کې دی او پاکستانیان ماته ویل چې دوی هم کوشش کوي او لګیا دي چې طالبان ته قناعت ورکړي چې دوی اشتراک وکړي.
خالي داوودزی دا احتمال هم رد نه کړ چې د ترکیه غونډه دی لک پزن جوړ شي. طالبانو د ازادي راډیو دا پوښتنه بیا بې ځوابه پاتې کړه چې آیا د استانبول په غونډه کې به برخه اخلي که څنګه.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د ملکي هوایي چلند اداره ویل ناټو ځواکونو څخه د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د ټولو مسؤلیتونو اخیستو ته تیار ده. د دې ادارې ویندوی ازادي راډیو ته وویل دوی په نړیواله کچه د دې هوایي ډګر د ادارې ظرفیت لري او ناټو باید مخکې تر دې چې دا مسؤلیت دوی ته مخکې تر دې چې له افغانستان څخه ووزي دا مسؤلیت دوی ته وسپاري. ناټو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. نور حال په دې راپور کې
د ملکی هوایی چلان ادارې په افغانستان کې مشت ناټو ځواکونو ته یو لیک پاستولو سره ویلي چې د غیدارت چمتو ده چې د حامد کرزي نړیوال هوایی ډګر د هوایی کنټرول د ټولو چارو مسولیت پر غاړه واخلي. په لیک کې راغلي چې د غیدارت تمه لري چې د روان 2021 کال د می میاشتې تر لومړۍ نیټې د هوایی ترافیک د کنټرول ټول مسولیتونه دوی ته ورسپارل شي. د دغې ادارې ویاند محمد نعیم صالحی په دې اړه د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
چې دوی یا ناټو ووزی د ملکی هوایی چلند اداره باید خپل چمتووالی ولري. نو د همدې لپاره چې د ډګرونو په عملیاتي چارو کې کومه ستونزه رامنځته نشي د دې لپاره د ملکی هوایی چلند اداره د هوایی ډګرونو د بشپړ مسؤلیت اخیستلو په برخه کې د افغانانو لپاره په نړیواله او معیاري کچه ظرفیتونه لري.
په دغه لیک کې د ملکی هوایی چلند ادارې ویلي چې د حامد کرزي نړیوال هوایی ډګر چې د هیواد او یاسل نه هوایی خدمات وړاندې کوي د افغانستان هوایی دروازې په توګه له سیاسي، اقتصادي او امنیتي اړخه زیات ارزښت لري. ناټو ځواکونو ته د ملکی هوایی چلند په لیک د احمد شاه بابا هوایی ډګر یعنی کندهار د مسولیتونو لیک تجربه ته اشاره سرویلې دي چې هغه مهال د مسولیتونو انتقال په نابرابره توګه سوای وو چې په پایله کې د غیداره لګنو ننګونو سره مخ شو. اوس مهال د بخانه ننګونو او د تیري منفي تجربه له تکرارېدو د مخنیوي په موخه د مسول اورګان په حیث د غیداره د مسولیتونو منلو په بشپړ ډول چمتووالی لري. د حامد کرزي هوایی ډګر او ملکی هوایی چلند ادارې د مسولینو په خبره وړاندې په کندهار ولایت کې د هوایی ترافیک د کنټرول لپاره د ناټو او افغان حکومت ترمنځ په ګډه د 10 میلیونو ډالرو په لګښت یوه پروژه پلیسي و چې له مخې افغانانو ته د هوایی ترافیک د کنټرول په برخه کې مسلکي او تخنیکي روزنه ورکول کېده. خو وروسته له ارزونې روزل شویو کسانو دا مسولیت ترسره نه شو کړای او دا پروژه ناکامه شوه. د دغې ادارې ویان داونه ویل چې دا مهال په ټوله کې د الوتنو او هوایی ترافیک کنټرول 2% د افغان دولت پلاس کې دی. خو وی ویل چې لا هم ناټو ځواکونه له افغانانو سره په دې برخه کې په ګډه کار کوي. د دغه ادارې ویان محمد نعیم صالحی وایي مخکې د کرونا ویروس له خپرېدو د افغانستان د هوایی حریم نه په 24 ساعتونو کې شاوخوا 400 الوتنې تېرېدې چې په خبره یې له هرې الوتنې به افغان دولت 250 ډالر اخیستل. خو د دې خبره دا مهال د افغانستان د فضايي حریم نه په 24 څلوي ساعتونو کې 140 الوتنې تیریږي چې له هر الوتنې اوس هم $150 اخیستل کیږي. خو د نوموړي په خبره په دې سره دا مهال اواید کم شوي دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د غوڅ ملاتړ ماموریت ناټو نظر هم ولرو، خو تر دې نمایز موږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. ناټو دا مهال د افغانستان د اکثرو هوایي ډګرونو د هوایي ترافیک مسولیت لري، خو افغان حکومت تل ټینګار کړی چې دوی اوس د دغه مسولیت د بیرته اخیستلو لپاره په کافي اندازه ظرفیت لري. بلخوا د کابل حامد کرزي هوایي ډګر ځینې پخواني مسولین بیا وایي وړاندې هم له ناټو او بهرنیو ځواکونو دغه مسولیت غوښتنه سوې وه، خو دوی نه ده منلې. له دې ډلې د حامد کرزي هوایي ډګر پخواني مشر یعقوب رسولي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل ملکی هوایی چلن اداره په داسې وخت کې لناټو دا غوښتنه کړې چې ټاکل شوی د می په لومړۍ نیټه د افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل پایل او د سپتمبر تر 11 می دا بهیر پای ته ورسیږي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د بیپولی خبریالانو ټولنه په خپل تازه راپور کې افغانستان د خبریالانو لپاره په نړۍ کې مرګونه هیواد بولی. د دغه سازمان په نړیواله درجه بندۍ کې افغانستان د خبریالانو لپاره 122 ګواښونکی هیواد بلل شوی. په دې راپور کې د افغان خبریالانو وضعیت سخت اندېښمن بلل شوی دی. یو شمېر افغان خبریالان هم روان حالت د خپل ځان او کار په وړاندې خوندي نه بولي. نور حال په دې راپور کې
افغانستان د خبریالانو لپاره مرګونه هیواد. د بیپولی خبریالانو سازمان یا RSF په خپل کلنی تازه راپور کې یو ځل بیا افغانستان د خبریالانو لپاره په نړۍ کې مرګونه هیواد بللی دی. دغه راپور چې نن سه‌شنبه خپور شوی، افغانستان د 130 هیوادونو له ډلې 122 هیواد دی چې د خبریالانو لپاره پکې ګواښ ډیر دی. دا هیواد تیر کال هم د خبریالانو لپاره د مرګونه هیوادونو په کتار کې په همدې نمبر راغلی و. دغه سازمان هر کال په 130 هیوادونو کې د رسنیو وضعیت معلومات د رسنیو خبریالانو پر وړاندې ستونزې او ننګونې د یو راپور په ترڅ کې خبروي. د افغانستان د آزاد رسنیو ملاتړ ادارې یعنی چارواکي په د بیپولی خبریالانو سازمان خپور شوی راپور ته په اشاره سره په دې هیواد کې د رسنیو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د دې ادارې مشر مجیب خلوتګر نن سه‌شنبه ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې د ازادي بیان همدارنګه د رسنیو وضعیت متاسفانه او هر ورځ تر بل خرابیږي، توتریخوالی هر ورځ تر بل ډیریږي او دا لامل کیږي چې ځینو رسنیو خپل کار پرېږدي، همدارنګه ځینو خبریالانو هم دا خپل کار پرېږدي.
د ښاغلي خلوتګر په خبره د افغانستان په سیاسي پروسو کې د رسنیو کمرنګه ونډه بل جدي اندېښنه ده. یو شمېر خبریالان هم د افغانستان روان حالت د خبریالانو لپاره د اندېښنې وړ بولي. افغان خبریال زبی الله جهانمل له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د خبریال لپاره افغانستان خوندي نه دی او دا حالت ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی.
متاسفانه وضعیت د خبریالانو لپاره په افغانستان کې ډېر بد دی، یو ډېر بد وضعیت دی. نه تنه دا چې خبریالان د مختلفو کړیو له لوري تهدیدي، متاسفانه نړیواله ټولنه هم په دې کې ډېره پاتې راغلې ده.
بل افغان خبریال لیمه هوتک به د تاوتریخوالي ترڅنګ اطلاعاتو ته نه لاسرسی او کاري خوندیتوب د ځان پر وړاندې جدي ستونزې یادوي.
په وروستۍ کې د خبریالانو لپاره د کار زمینه ډېره محدوده شوې ده. دوی نسي کولای په اسانه ډول باندې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي او د امنیت ساتلو خوندیتوب په برخه کې حکومت او همداسې هغه نهادونه چې د خبریالانو نه ملاتړ کوي دوی پاتې راغلي دي.
د ټولو اندېښنو ته بیا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د خبریالانو او د ټولنې د نورو وګړو خوندي ساتل ورته لومړیتوب لري. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د بیپولی خبریالانو سازمان معلوماتو لمخې سره لدی چې کورونا وایروس هم یو شمیر خبریالان ووژل، خو په 2020 کال کې شپږ او د روان میلادي کال له پیله څلور خبریالان او د رسنیو کارکونکو په هدفي بریدونو کې ووژل شول، چې په وژل شویو کې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی هم شامل دی.
د بی پولی خبریالانو د ټولنې د راپور هغه برخه مو په دې راپور کې وویل چې د افغانستان په اړه د ټولنې د ختیځ اروپا او منځنۍ آسیا په اړه هم په خپل راپور کې ویل دي چې په دغه سیمه کې د بیان ازادي له ګواښونو سره مخامخ ده. د بی پولی خبریالانو نړیوال سازمان په خپل دې راپور کې وایي چې په بلاروس کې د خبریالانو سخته ځپنه او د نګورنو قرباغ جګړې په اړه د راپور ورکولو مخنیوي هغه دوه لوی لاملونه دي چې ختیځه اروپا او منځنۍ آسیا یې سشکال په نړیواله درجه بندي کې ډېر شکته کړي دي. د دې موضوع تفصیل سفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د تیر کال پیل شویو ناورینونو په خاطر سږ کال هم په نړۍ کې د بیان ازادي له ګواښونو سره مخ بلل شوې ده. که د بلاروس په مظاهرو کې د ژورنالیستانو ځپل دي او که د نګورنو قرباغ له جګړو د راپور ورکولو مخنیوی، دا هغه څه دي چې د ختیځې اروپا او منځنۍ آسیا هیوادونه یې د بی پولي خبریالانو د نړیوال سازمان د بیان د ازادۍ په تازه نوملړ کې ډېرو ښکتو مقامونو ته وړي. په بلاروس کې د 2020 کال د اګست پر 9 د ولسمشرۍ انتخاباتو په نتیجه کې الکساندر لوکاشینکا د شپږمې پرله پسې دورې لپاره د ولسمشر توګه اعلان شو. دغه اعلان د خلکو پراخ غبرګون وپاره و او لوی مظاهرې په لار واچولې. د مظاهرو پر مهال شاوخوا 10,000 کسان بند ته اچول شوي، سلګونه ټپیان او لسګونه وژل شوي دي. په نیول شویو او ځورول شویو کې لسګونه خبریالان هم شامل دي. خبریالان د یادو مظاهرو د خبري پوښښ پر مهال کار ته نه دي پریښودل شوي او په وړاندې د حکومتي ځواکونو لخوا ځپونکي اقدامات شوي دي. د بیان د ازادۍ دا نړیواله ردبندیش د اپریل په 6 خبره شوې ده. د بیان د ازادۍ د راتلونکي لپاره تر ټولو ګواښونکی عمل هغه څه یادوي چې د روسیې د حکومت لخوا په تیرو څو میاشتو کې نندارې ته وړاندې شو. د کرملین د سیاسي منتقد او د اپوزیسیون ډلو د مشر الکسی ناوالنی د بندي کېدو پر ضد د مظاهرو پر مهال د ژورنالیستانو ځپل او د هغوی د کار مخنیوی د بی پولي خبریالانو نړیوال سازمان یو سیاسي موډل بللی چې په مټ یې ژورنالیستان سخت ځپل شوي دي. روسیې د بیان د ازادۍ په دې تازه ردبندي کې لاتیا هیوادو 150 ځای خپل کړی. په روسیه کې د بیان ازادي په دې خاطر هم په خطر کې بلل شوی چې د کووید-19 وبا په اړه د سمې راپور ورکونې پراخه مخه نیول شوې ده. د بی پولي خبریالانو نړیوال سازمان وایي د کرونا وبا په اړه د ناسمو معلوماتو د خپراوي د مخنیوي په پلمه ګڼو هیوادونو د روسیې په پل ګام کې خود او لا پسې د بیان د ازادي په وړاندې خنډونه رامنځته کړل. افغانستان تیر 2020 کال هم تر پایه د خبریالانو په وړاندې د هدفي بریدونو او تاوتریخوالیو لوی پیښې ثبت کړې. سږ کال هم چې لا یې پوره 4 میاشتې نه دي وتلي، په دې هیواد کې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی ثبت شوی. تر ټولو دردونکې پیښه په یوه ورځ په ننګرهار کې د دریو ښځینه رسنیزو کارکوونکو وژل دي. دوی درې واړو په انعکاس تلویزیون کې کار کوو چې د بریدګرو لخوا وژل شوې. افغانستان د بی پولي خبریالانو د نړیوال سازمان د 2023 کال د بیان د ازادي په نوملړ کې 122 ځای لري. د 2023 کال په مخه تر دې دمه د بیان د ازادي په 5 لومړیو هیوادونو کې د اسکندنوي یا نارډیک هیوادونه شامل دي چې لومړی مقام ناروې ته ورکړل شوی دی.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په څو شیبو کې به سمی عباس سټوډیو ته راشي. د ازادي راډیو خپرونې دوام لري. را سره اوسئ. زه عصمت څوران همدلته له تاسو اجازه غواړم. ورځ مو شپه مو نیکمرغه.
ستاسو له پیغامونو
عبدالله در بابا ولایت نه دا پیغام تاسو ته پیغام زموږ د لوړپوړو دکو د وزارت څخه د لوړپوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې د زابل په ولایت کې د کلا د علي دارالعلوم څخه موږ ته 1400 چې فارغه شوي خو تر اوسه مو د کابل څخه نتایج نه دي راغلي. دا ده چې هغه زموږ نتایج باید د وزارت خوا څخه ژر کار خلاص کړي تر څو موږ ته وسپارل شي او بل موږ دغه زموږ تعلیم څه دي هغه نیمه پاته دی. موږ ته باید د لوړو زده کړو زمینه برابره شي. د شریعت پوهنځي په زابل کې ایجاد شي تر څو موږ دغه خپلې زده کړې بشپړ کړو. موږ نه شو کولای چې نور ولایت ته ولاړ شو. د لوړو زده کړو دپاره باید د شریعت پوهنځي او د زابل پوهنتون کې ایجاد شي او د زابل پوهنتون ته ورکول شي تر څو موږ زده کړې نیمه پاته نه شي. وسلام. کوزه د هلمند ولایت د واشیر ورسالی نه علي کني ولې دغه واشیر ورسالی کې چم وقې دغه نانا یې ډیر سړي دی. وبې سلمت را ته وره چلې یا بغرا را کاش کې یا بل عمر ته وکې زمور چې ډیره په تکلیف را مو د ډیر سن سره مخامت زمور باغونه او باغچه او داکان او ګد شان وې څلو دا غزما او لوټور چروا کا واشرف غني د ما پیغام دی. السلام علیکم.
هارون د ننګرهار ولایت نه سره غږیږم. دغه ورک شو دوستان یارانو لپاره د دولت یو مرکز فعاله کی چې ورک شي یو چا دوستان هغه ته به دغه وخی اکسونه وړي او نور سیسی وته چې دا شیشه الګ ورک شوی او چې چا کارتن پیدا کړی ماغه دفتر ته وروړي. لم د افغانستان دولت نه یو ارزو او یو خواهش ته به دا کارو پاسانه سره به یو خلک څوک چې خلک پیدا کوي هم عمل ته دفتر ته وروړي. که څوک د چا ورک شوي هم ملګري وروڼه زامني اما دفتر ته به ورځي هغه سره به دا شکایت کوي. السلام علیکم ورحمت الله.
تشکر اسمت